بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سولمل.
السلام علیکم. په سرکم پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزادې مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي وویله. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتیري ووژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وایي په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري، څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلی غنی په یوې ویډیوي وینا کې د تاسو وروسته لاغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو یې په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکښې برخه درلوده، له حکومت وغوښتل سول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تیر نه سي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا دا مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دوی د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیایي بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لار څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د دوشنبه په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. د رومانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتیري ووژل سول او درېیم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتیري چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتیري ټپیان سوي، خو دوه یې وروسته د ټپونو له کبله سه ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتیري لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هواد شپږ پوځیان يرغمل سوي دي. د ایرانی پوځي مامورین د جمعې پر ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې ډېر لس ایرانی سلاکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلامیه چې د ایران د پارلمان غړی اسماعیل کوثری خبره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د دې ایرانی پوځیانو د يرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریه یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومتره کې د خانتومان په سیمه کې د برید تر سره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباری کې وژل دی. د پینټاګون وایاند پیټر کاک ویلي ابو واهب د درې ملګرو سره د تیرو جمعې پر ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباري وسوه. کاک وایي واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه وه چې واهب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی، خو دا اول وار دی چې د پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې دې وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې، په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وایي په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بمي چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 40 زیات نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډله سره یو تړلی خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیاله ولایت په مرکز کې شیعه ملیشه په نښه کړي وي. دا سیبره د چې د وژل سو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیاله ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړی و، خو تر ډیره وروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربی ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندې شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان وشتل سوی و. د دوشنبه پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یوې خبرپاڼه کې وویل په دې وخت شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړو لخوا د راکټونو وشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دي. عربی ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تیرو میاشتې د ټینګ سوي اوربند راهیسي لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کیږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واورینو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. او له شمنی سره سم د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوی، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزی اسیا څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون ویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزي د بامیان للارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ للارې غوره سوی دی. ولسمشر غني پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د ده لخوا معزف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلي غني د دوشنبه په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونت ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضایان در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسي
زی ملی کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت یې وړاندې کړي، څو په رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازن پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلوونکو د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومته وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکي دوشنبې پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي، د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستن به خواست برحق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکونه تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تېره شي، په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تېره د قانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوس به هم له اسمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو رسپانو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. رسپانه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقانی د بیرونکې شبکې رسیدل به سږ کال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل، په پیچلو شاری حملو کې زیاته تجربه لري. ورسپانوی اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبی په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقانی شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورسپانوی اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوې شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقانی شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان د شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند بریج جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قوماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی وو، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اته بجو سباندی څوارلس د قیسو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې شمنو وسو د خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجله ته ځنګړې سوې ده. د همدې خبرونه د اوریدو لپاره له عمان نیازی سره مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي غم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دیک دی وی انجلی کیسه ده سه د دې مور د اصل مرز لامل امر شوی و.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی.
کله غنوې کول د نوی موسیقي ته رشت ورکی ته دوی خپل کړ دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالبم لرو په سر کې د ونی فرنګي خبرونه صفی الله ستانک ځای راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په څوارلسمه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین چا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا تر سره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي، نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول راغلی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست یزاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاد لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یوه ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته یې د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته یې هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمه لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سیند څپې نغمه جوړونکې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګا زکړي پورته کیږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغه شوه جوړوي را تسری دي، سیند ته په هغه لور دي چې راوړي را تغني دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پینځه بیا ماتام لس جنازې، بس هر ساعت دفار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازې، حلالوی میں حیوانات رات بغار وخی او رات خان دی بنی آدم رات سخفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای اصول در نغواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی دا مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صایم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټو لخارونا سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مال دولت نشګې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسې نشول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم وسنۍ حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلای د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولای، لوستل مونږ ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې نه خودل شي، مکتبونو کې نه خودل شي، پونتونونو کې نه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه دا غي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي اغم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت د جاغا لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه سره یو ځل د حکومت لخوا پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډیر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډیر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ توجه لکه مونږ یې نشو لیږلی، زموږ وسایل دومره نشته. خودل تاغي بیا موږ یو کس خوښي هغه ته موږ ورکو هغه هغه ته ورسي نور یورپی ملکونو کې لکه خلق دي چې هغه ډیره مینه لري نو هغه هغه ډاډ موږ په دې مجبور کې چې موږ دا رساله دا مجله را میاش موږ مارکیټ ته روکاګو
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ٹی وی چې دا په افغانستان کې ډیر کتونکي لري نور کوم پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبه لکه هغه عمر کار لکه دلته نکیږي لکه د چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کېدو زمونږ مجلې به ډیرې چاپې دي لکه هغه به مارکیټ نه خستل کېدې هم ډیرې اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډیر زیات وو اوس لکه داغې کتون کې ډیر زیات کم شو تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري بل لا رغی سره نشته زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغه بنوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تند په نه ماتيږي بل طرف ته لکه اردو چینل انګلیش چینل خلک لکه هغه طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري تند پدینه ماتيږي
او د ریډیو په برخه کې په واو ریډیو پاکستان یو فرمایشی دي سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بلته په کلو باندې کې ورته وغو او لیدلې به مواد خیال محمد استاد سندرې دا د نور جهان سندرې او دا په خاني سندرې به موږ ده هم غین اوریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د رادیو په برخه کې او کیفیت او وضعیت دغه څنګه ده
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبه لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم د غي اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې د غي هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی نن علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو دا چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي دغه خبرونه تاسو ورته د پښتنو د پاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما ورزلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیدبیک هم وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دي چې هغه نه خلک زدکړم کوي او ډیر زیات اوري
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لماشومتوبې د هنر لمن ټینګه کړی ده سندرې بولی کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استازای دی رضوان وایي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي دوغوی تند ماته شي او زما زړه ته شي کاغلی منور ګلامن دی چې نوی ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي پام دې بار کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورت لري چې د کاغلی رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورد تسیرم په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتی سندرې وایي د سندرغاړو دا ډيري چې د وګن بازار په چت جوړ شي دي هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جنانت رنگونه تر غوګو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریږي ګامونه تکني کوي یو تن شاعر او لیکوال اسدالله اسد چې کابو د شلو کلونو راهیسې بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې په لومړي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی و او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې وروسته خوشحال بابا وویله ماته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
په خوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي به کېدله پخوا به دلته ډېر خلک داسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنیک دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزی چې د موسیقۍ د اورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخی دیارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی او کلو کې اوس چې پخوا څنګه حجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایي او غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم دی جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیوالیدو د کلي یم. زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوي کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لحاظ باندې. پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دی بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخښلي وخت پلار د اواز مینوال نو هغې ته دلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنګ بدی دا حسی در خطر سو دنیا دے دا دغو شوندو کولول پپالنګ بدی دا حسی در خطر سو.
شمله نیازی د کابل پانتون دروا په هنی د پانزی ماسله ده. شمله په دې ورستو کې دروا په هنی په برخه کې یو کتاب ژباړلای او دا په دې باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی. لاغلی نیازی سره مرکه کړي پام ورته راړوم. شملی زه چې څومره خبر سوایم تاسو محصل یاستئ د دین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه د دې کیسې محصل یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهایت د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلې د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر ژباړلې کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې ژباړلې دي.
دا کتاب خود انګلیسی لیکوال ده اورایزن سوات مردن یو موضوع لري البته دی لیکوال کتاب ده سدا مش بڑل اروا پوہن پوری اڑوند کتاب دسے ڈیرے پکے ٹولنیز مسائل ذکر سوی سے سڈول انسانو کولے سی دغه ویر نہ مثلا زانوش غوری سنگا کولے سی پرتل وسو برلا سی جی سنگا کولے سی او خ طبیعت لری سنگا کولے سی خپل فکر نہ گټور گټ وخلی سڈول پجوان کے بریالی وسی یو مقام تور سی ٹول دسی مسائل پکے ذکر سوی سی دے زوان نسل لپاره پتیرا دے کورانی لپاره ډیر زیات مهم موضوعات دي سي کولای سي د دې نه په ګټه اخستنه سره کډیر د موضوعات ولي نو کولای سي پراتلونکي کې خپل ماشومان لپاره ډیر خه ګټه ترې واخلي خفزا کور من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسایل سي پر اختیام زمنګ نه نړۍ ټول نه کې ورته ډیر زیات اړتیا ده
چملي لکوم ژبې دې جوړاله
او دا کتاب خو اصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تا ژباړل سوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته را ژباړلې
ما چې کتاب وکړ په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوان دي دا
تقریبا د شلو شاوخه کې عنوانونه لري چې په یو سل سالور سال وخت صفو کې دا کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو خبرې مشکل دي چې وکړو وخت ډیر کم ده یو موضوع چې تاسو یاد کړ په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او الته مو لیکل دي چې ویرا تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو لویرې سره باید څو شي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلې دي هغه مهم ټکي د دې راته وایسته
ویره خو د سده دغه هغه ویرې من سره وړي چې مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي وسی ډیره کارونه سي کوي پخې کې سره ویرې لري کبر یاله نسم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلای یا کم د مثلا زیان سره مخ سم ډول بلدې حالت نه ځانو ساتم یا ډیر د سه موضوعات په کې د ذکر سوي سي یعنی انسان کولای سي هغه ستر سره کې خود ویره لامل هغه نه دي تر سره کړی یا د سه پیښه سوي سي دغه ویره لامل یو انسان مرګ حالت ته رسیدل دي کې دی انجلۍ کې ساده سي د دې مور د اصل مرز لامل امړه شوی و نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تل ورته دا ویل سي ستمر لندې مرز امړه سوی نو ته باید لدې مرز نه ډیر زیات زانو ساتي نو د غجلی ذهن کې هم د غویر ځای نیولې زړه کې ویر ځای نیولې بل اخره سره د دې چې ورس په تیرې دوه باندې د فکری ځواک ختم شوی هغه کومه ویره سی واغه په دې باندې دومره برلاس شوی هتا مرګ حالت ته رسولې هم د سينور ډېر پیخه په کې ذکر شوی سي د یوې میرمنې پیخه د سره د دې سي د بدن ته کم زیان هم نه رسیدلې واز د دې سي یو اورګاډي سي اوراخې سي او تم ځای ته راغې نو دې هغه په لیدو وی د دې لپاره چې هغه وکړه چې دا اور یې اخیسته او دا تم اورګاډي ته پورته کېدل نو کله چې اورګاډي را نه وته دا سم د پزمکه پرې وته له کله چې د ډاکټرانو دا ماینه کړې وکړه نو د بدن هیڅ برخې زیان نه ولیدل یوازې نه لامل چې د مرګ حالت ته رسول ونده ویره
بل عنوان مداسید چې څنګه ماته ورکولای سو ویرته او په دې سکه مې اوسراته وایسته چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پینی وای کېدای شي تاکید شوی ده
دې برخه کې چې ویره ته موږ څنګه ماته ورکولای شو ډیره مغه برخه چې مثلا ستره دښمنه ده بیا د ستره دښمن په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دي دا مثلا دا تاکتیکونه چې ویره ته ماته ورکړو ار کار لپاره د تلقین هیڅ دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې تلقین هیڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه خپل تجربه کړی چې انسان دې ډیره ستره ماته خوري سره دې سی هغه کار به شوی نه خدا به ځان تلقین کسی نه دا کار سوی یا یو شی سی دی اس دا ویره تریونه لري خو بیا مغه برخه کې دا د سی او احساسو کې ځان سره فکر وکي سی واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې انسان ډیره سره ماته خوري نو دغه لپاره د څنګه سی ویره د ته د ماته ورکول لپاره یو سر لامل تلقین ده چې کچیر تلقین موږ سمه استفاده کو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کو سی واقعا دغه کار زکه لایسم په دې تاکید وکړ چې دا زما واسطه زما توانایسته ز په خپل استعداد باور لرم په خپل فکری ځواک باور لرم نو دې وخت کولای سم غو ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د پزلپوري طبیعت په واره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت ته خپل د انسان خپل طبقه په مجموع چاپریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی شو، کوم عواملو له لارې کولی شو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده. زموږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پورې ټول د سې موضوعات دي، د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی.
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې هم یو عنوان ست ده. په دې کې مو منظور څه وو؟ د لیکوال منظور څه وو؟ افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل؟
د افکار او نفوذ داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل د په خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو بد داسې خپل افکار په نور باندې ومنو، د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري. د برخه کې دې ته یادونه سوي سي منګه خپل د افکار مخلو په نور ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زمنګ افکار ومني، د سي قوي وسوسي نور د منګه هغه منلو ته چمتو وسي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نور ته وایي، نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني، د خپل ډیر په باور نه.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده.
نو اکثره وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نور سره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره کوي.
او هم دغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ده فکر کوم، وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ دا مهرباني ده دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده. موږ ټول ډېری که دا عنوانو ګورې نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره دې یو بل عنوان د له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلی دي تقریبا. ځکه که چیرې له زړښت سره مبارزه وکړو، بدبیني ده کوم انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم دی کې راغلی سي وانجلۍ سي ظاهري ښکلا هیڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دا هم راته وایسته چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ایډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شاملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره دا نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دا کتاب په حصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي؟ هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړلی ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نه. ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبه ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي متي الله تراب د مرکه اورېدلو ته مو را بولم چې داود تپان ورسره کړی ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تا تراب صاحب ما دی په دستړی مسی لپاره په اختیار کړی
مننه کو تپان صاحب تاسو تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینهوال دی کوم ځای پورې زما غږ رسېږي ټولو مینهوالو ته مې سلامونه وایم مننه کوو درنه خوشحاله اوسې
خیر اوسې تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د لل مې ګلونه او د کاڼي اوبو داسې یو نوم مې ذهن ته راځي هغه کتاب او ستا معرفت دا به دواړه اورېدونکو ته ور معرفي کړو
طفان صاحب دا اوسه خبره ده چې طالبانو نظام شو غریبو امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نوښت و زه کوم پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجي د یو چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب و د چا یو ملګري صحیح شوله
حاجي واده وریجي مې هم لیدلې ویلې وایي نصیب به مې شي کله د اشنا د واده وریجي بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجي
خیر اوسې ښه دته خبر بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل که څه هم ګل د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نوښت و هغه د نوښت په ترتیب مو
نوم یې دغه و
للبی ګلنا او د کاڼي اوبه وي صاحب او للبی ګلنا
تارو پاړه دي مو وای اوریدونکو تاسو تراب دي کوم ځای او په کوم ځای کې اوسېږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما یو غټ کور دی د ټولو قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسېږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوي دي سویل
کتا سوال به ځای نه پاتې کیږي کراټو له کوم پیدایښت په نګرات کې شوې او خوګیانی یو د سپینغار ډډې ولسوالي ده دلته پیدایښت شوې ده او د عمر زیاتې سبب په پیښور باندې تیر شوې ده
احساسات دي راته وغږیږي په لومړنۍ احساسات چې لومړنۍ شعرونه په ساده کې تاسو اوسېدی شاعرین کوله څه ډول هم کوله اوسنی شاعري څه کوي څه ډول یې کوي
تپان صاحب کله څه ارڅم داسې و چې موږ کوز وطن پردان دی بللې او ما ډېر واره ویلې چې کوربه راسي یو ځای و چې په وګر کې چې څوک یو میاشتې راکې هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډېره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې په یو چستر غوته هم قاتل چیرې اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو راپړسېدلې او
تاسو په جدو کې کنزل هم کړی کې هغه اوریدونکو ته واور وایي دغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا وکړي موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاريو مینان دغه د ډیرو خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخت پیخي دي دوی ته مباح ده شراب وب دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلمر زمنګ د خپوتلی وڅیږي په منډه منډه سرپناه ته لړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې چې موږ ودر د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک سامنو پرون الملمن روزه وخړه موږ چې د زلف تار ته ګوتې وړي بس پابندي پر ابا پولګا خلکو ته کاڼي په لاسو کې ورکړل ول چې سنسارې کوي زنای کړي بیا د هغې سنسار ډېر په کاڼو وخت الحل ته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنزلې وکړي موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشار بلې بیا موږ راشنو شو پر اگزار ازبکا د خکولا دخته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګول سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړ کړې پسرې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاری هغه احساسات لکه شعر کې څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به بعد تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی و چې په انده غزه باندې دی د بازي دغه ولاړو دا او نور پورته زور به راسي و چې زغه پر دی او نو پورته زور وشو کوله کنه زله وړر څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتل اوس کولو نظم دی تاسو ته کوم ویلې معنا دا چې تاسو ونه چې حافظه کار کړی دی تاسو نه ساتي نه زمو
وخت کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګوري مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینی نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شواری دا او دا هنری دا او دا کیسه
تپان صاحب څو ورته سم بدغه ټول نه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې یو ول پګړې به درځي ته ته یو کارول سره په اصطلاح په دغه باندې تر تاسو د ولس ترمنځ سم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس او باو غنم خوري به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط اندوبره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې مې چې باندې دا چې زه په پلان ته مازان قربان کړی دی چې دا د سر پستایلو باندې نارځي درسته چې سر پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شوار به یو خېټې طلب تر مخه زه د چوسوک بیا هم لوړه نکوم تپان سي څوک شاعر څوک لوړه کوي هغه یو بریده پوری شاعر چې وای ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ کوي څوک اتیا به ته شعر شعر لیکي هغه کې کم تر کم نوم نشي نراولي یو نوم به کې نراولي ماته د دې ولس او د خپل قوم او د خپل قبیلونو دبر حیا راځي معنا دا شو چې دا دغه خلکو پر مخ باید خپل گزارت البته چې دا شپه تیز ده نو زمما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي د خبر زر نشي هیڅ کوله پاغه انانات چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو خبر نه چور ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفانسه د چا بخانن سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شي دا وی مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خبر کې نس داخل کو چې کوم ګرځې مې جوړو ما ته معلومات مې سن دي ورته د کایګه دلته په مرکز کې داخل کې نس تو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې صبر غري وي څه یې کړی ولې دې سو ته وکړل چاتر مخه شوار ویلي د چاتر مخه ځې په چا باندې نوم نکدل دا غینه مخه د چاتر مخه شوار ویلي د چا ستای نه کوله دا غینه ورسته د مجاهدین سره دا غینه ورسته طالبانو ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته بسوک راځي د چا ستای نه بکی اته خو زړه کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه کمه کسالی غوغه با کی سر راتنجو چې دازت وای ما زخپل قوم نور زخپل شبال نور زوبای خپل شبال باندې وګګم دا په چا باندې تنقید نه دا ماته وی چې معنا ته چې زت وای ما دې تر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلي معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو دې قوم ته لاس تر زين نشم کېدسته دا د توج دی وخه ته ورج دي پاره پټا تا شو ټول اس پاس اندري وایما
هم سه بیت د خپل څمره
جوړ او څمره ورته یو ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي نه غزل مې ده که څومره مخه تاسو به قوا په چرته ویل دي چې غزل کلاس نه لرمه بهر حال چا خیال نه غړ ورکوم ما اورید چې تا ویل هغه ودنومه رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړځي وشوي زه لګیدلې هم په صغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خنه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړم او صلاحي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپنومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نومه
ډیر خسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړه خبره وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر زیات شهرت درته پیدا سو خپل مینوال دی په زیات کړل
تپانسه بیا هم بیا ته وایم چې ما د تاسو مخابخت سره دغه ځان مې حیا کیږي نور پورته چې دا ولست سره لګای به کم کار ډیر وي پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وره کړې دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما د هغه وخت د درد او چې د خلکو سره مې د
مړی دیموکراسي کې مونږ لږ
مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته هم معلوم دي چې په کوم دا یو لامل یو که څه هم مخکې مړی چې ویل او د هوا څخه پوت او سپارل شوی د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا را شغه هغه شی کور کړل
له امکانات راغلل نو کسان مخته راغله
او امکانات هم راو زما د پولانه چې بس براو کتل خپل خوره او تاسو معلومات چې دغه خوره د چې مونږ په سیاست کو دغه خوره د چې مونږ په بادشاہي کو هم دغه خوره د چې مونږ په ملایي کو دغه خوره د چې مونږ په ملکی کو دغه خوره د چې مونږ ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پولانه خوره خپل شو مخ په اعلان وکړ دغه تا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا د اجمل بابا یو څه کثام ما د دغه نظم چې کو دغه ډېرې لوړې صفې وي د افجان بابا دغه ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه باید پکې راغلی و هغې ته هم در ته پکې اشاره کوم لر پښتون ته که دیبر ته کښېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پښتانه یې لا د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جانه درد څړکې دیوانه اورېدلې د سواتیو میندو کړکې دیوانه اورېدلې دنیا په منډه د په بیړه کدې خوا ته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یمه راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایي
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول بیا را سره په ننګاری خو سوال ورن شول تاسو ته تر معلومه سلور کاله په کتیر شول تر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا دا کتاب چاپ کړی دا یې له مانه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظه ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیویارک شا چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کومه دغه کېږي دا هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو